آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن یک شنبه ده، د 1401 کال د جدید میاشتې دوهمه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې درویشتمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پرون رسمن پیل سوه. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو، او د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د پاکستان د بارونو چارو وزیر له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم مرکله کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ خبرګرانو ته وویل چې د شغلی ټرمپ دغه تصمیم د افغان طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو مذاکراتو لپاره شدی. شاغلی قریشی ویلی چې پاکستان په ابوظبي کې د سولې د شو خبرو هرکلی کوي او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته به دوام ورکړي. د بارونو چارو وزیر دا هم ویل چې پاکستانی مقامات یو شمیر طالبان خوشی کړي هم دي چې د مذاکراتو ته زمینه برابر شي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت تیر ونی په ابوظبي کې د افغانستان د ناټو د نظامی قواو د وترو او د بندیانو د تبادلې په باب مخامخ مذاکرات وکړل. په دغه خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات استازي هم حاضر وو. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرال حکومت شاوخوا څلورمه برخه د واشنگټن ډي سي پر وخت د شنبه د شپې له 12 بجو وروسته وتړل شوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دې هیواد د کانګرس ترمنځ د نه موافقې له وجې د دولت څخه د پاسه 800,000 مامورینو دندې ودرېدې. د شنبه په ورځ د سنا غونډه پرته له کومې پریکړې د چهار شنبه تر ورځې پورې وځنډېده. د غونډې پر مهال په کومې مسلې چې باس وسو په هغه کې د جمهور رئیس ټرمپ هغه غوښتنه هم شامل وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال د جوړېدو لپاره حکومت ته 15 میلیارد ډالر ورکړي. څرګندنه ده چې د امریکا د فدرال حکومت دغه څلورمه برخې ادارې به تر کومه تړلې وي. دا په روان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د لنډې مودې لپاره د مرکزي حکومت ځینې ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له وجې تړل کیږي. د حکومت د تړل کېدو عمده دلیل د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د ډیموکراټانو غړو ترمنځ د مکسیکو او متحده ایالاتو پر پوله د دیوال جوړولو د پروګرام پر سر اختلاف دی. جمهور رئیس ټرمپ وایي چې د 2019 کال بودیجه په 15 میلیارد ډالر د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره ورکړل شي. د ایران سپه پاسداران په داسې حال کې پوځي تمرینونه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو یو جنګي بیړۍ د جمعې په ورځ هرمز تنګې ته داخله شوې ده. د ایران سپه پاسداران ځواکونو پرون د شنبه په ورځ د فارس په خلیج کې یو لړ پوځي تمرینونه پیل کړل. د ایران د دولتي ټلویزیون لخوا په خبرو سو تصاویر کې ښکاري چې د ایران کومندو ځواکونه د فارس خلیج په کشم ټاپو کې ښکته کیږي. په دې تمرینونو کې په ایرانی ځواکونو سربېره جنگي بیړیو، چورلکو او بی پیلوټ الوتکو مانورې هم کړې دي. د راپورونو لمخې ایرانی بیړیو یو شمېر راکټونه هم د غولې دي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي دي چې باور لرو دا کار د هغوی د پوځي تمرینونو یو برخه وه. له دې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که واشنگټن د ایران د صادراتو مخه ونیسي، ایران به خلیج ته د نورو هیوادونو د صادراتو د انتقال مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د څارونکو یوه ډله یمن ته رسېدلې ده چې دغه هیواد بندري ښار هدیده او د اوربند څار وکړي. د دغه ډلې مشري د نیدرلینډ تقاعد شوی جنرال پیټر کماورټ کوي. هغه د شنبه په ورځ په دن کې د دولتي چارواکو سره ملاقات هم کړی دی. دغه ډله به د دې وروسته سنا ته ځي او له هغه وروسته به د سرې بهیرې بندري ښار هدیده ته ولاړ شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو پر اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رای ورکړی وه. په سومالی کې پولیس وایي چې په پلازمینې مګادشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او د 9 څخه زیات کسان زخمیان دي. له القاعده شبکې سره تړلي د الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي. چارواکو ویل دي چې په دغه بمي برید کې د مګادشو د ښاروال مرستیال او د پارلمان یو غړی هم زخمي شوی دي. یو پوځي چارواکي ویل دي چې د شنبه په سهار د 14 په قربانیانو کې سرتیري او ولسی خلک دواړه شامل دي. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورېدو لپاره د 2 کلونو راهیسې جنګیږي. په تیره یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان هم وژلي دي. په سومالیا کې دا وخت د امریکا ځواکونه د سومالیا د ځواکونو او د افریقایي اتحادیې د 10,000 ځواکونو سره یوځای د سولې ساتنې د ماموریت برخه ده او جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د راتګ سره سم د الشباب د ډلې پر ضد بریدونه زیات سوي دي. امریکایي ځواکونو یوازې دې کال 30 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د اسپانیا د بارونو چارو وزارت د ماجرینو هغه کښتۍ چې 311 ماجرین پکښې سپاره دي د مرستې یو بله بیړۍ ورستولي او اجازه یې ورکړې چې ورسي. اسپانیا دغه کار وروسته له هغه کړی دی چې د ایټالیې او د مدیترانې نورو هیوادونو دې کښتۍ ته خپلو سایلونو ته د ورتګ اجازه ورنه کړه. د کښتۍ د اسپانیا د مرستې ادارې د اوپن آرمز ده او په دغه کې 313 ماجرین د جمعې په ورځ د لیبیا په سمندري اوبو کې وژغورل سو. د اسپانیا د بارونو چارو وزارت وایي چې د مالټې هیواد دې کښتۍ خپل سایل ته کې ځای ورکولو څخه انکار وکړ او دې کښتۍ بیا ایټالیې، فرانسې، تنزانیې او لیبیا ته هم د دې کښتۍ د مرستو ورکولو څخه انکار وکړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو بهیر پرون رسمان پیل سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه کوم کاندید له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو د یو شمیر مشهورو سیاسي څیرو په ګډون 22 تنو له دغه کمیسون څخه د کاندیدې معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د 1990 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ رسمن پیل شو او ټاکل شوې چې دا بهیر 12 ورځې د مرغومی یا جدي میاشتې تر 12 منټې دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر دې مهاله کوم کاندید په رسمي ډول له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو 23 تنو د کاندیدېدو لپاره د انتخاباتو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال زبیع الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل:
دغه درویشتو کسانو کې ځینې هغه څیرې دي چې خلک ورسره بلد دي، لکه ښاغلی حنیف اتمر، همدا ډول حکمت خلیل کرزی دی، ډاکټر انورالحق هدي دی، همدا ډول ښاغلی انورالحق علومي دی، ښاغلی نبیل، همدا ډول ډاکټر فرامر تمنا، ډاکټر شیدا محمد ابدالي او ځینې نور دوستان دي. ټول درویش کسان تر دې پورې معلوماتي بسته ترلاسه کړي دي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان د امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل پخوانی او مخالفینو سره یو ځای د سیالۍ ډګر ته ووزی. ښاغلی اتمر ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې محمد یونس قانونی د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه د ښاغلی اتمر په انتخاباتي ټیکټ کې شامل دي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی و، خو د ښاغلی غنی په ګډون نورو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټیکټونه په رسمي توګه ندی اعلان کړي. د غراز د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تر اوسه پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کاندیداتوري په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سارونکو بنسټونو مسؤلین د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې 12 ورځې وخت خورا کم ګڼي او وایي که څه هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه اسانه ده، خو د انتخاباتي ټیکټونو د جوړولو لانجو او د کاندیدانو د اسنادو ارزولو ته په کتو دغه بهیر زیات وخت ته اړتیا لري. د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
موږ ډېر خوشبین نه یو چې په دغه وخت کې به هغه مطرح کاندیدان وتولیږي چې دوی هغه وړ شرایط برابر کړي او راشي کمیسیون کې نوملیکنه وکړي، او دوم کمیسیون به هم دومره آماده نه وي چې واقعا هغه تذکیري او سټیکرونه چې د 100 شاوخوا کې کېږي هغه په ډېر جدي ډول باندې وڅېړي او بیا هم هغه تکراری او هغه تزویری موارد کې پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخه دا دوګونی تابعیت نه درلودل، لکه تر لګه د سلويختو کلنو عمر پوره کول، د سلزره تذکرو راټولول او د کومي جرمي مخینه نه لرل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو مهم شرایط دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهالویش په اساس ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست انتخابات د 1990 کال دوري یا حمل په 13 وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی مرستیال حکیم نورزی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر ځای د سولې ته لومړیتوب ورکړسي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار د ښاغلي نورزی سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
نورزی صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې د ملي امنیت د مشاوریت پخوانی مرستیال وایي د عسکرو د وستلو بحث ستاسو غبرګون څه ده؟
تاسو ته معلومه ده وروره چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی، خپل تاریخ لري، همیشه خپل ازادي خپله ساتلې ده. دا چې امریکایان په یو وخت کې د افغانستان سره د مرستې دپاره راغلي وه، نو تر اباده خو دلته نه شي پاتېدلی. په پای کې افغان نجیب ملت باید خپل ملي وحدت وساتي او د پخوا په شان باندې د یو آزاد ملت په صفت باندې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه، د خپل ملي حاکمیت، ملي ګټو او ملي استقلال څخه باید خپله دفاع وکړي. امریکایان زموږ سره بیا هم مرسته کولای شي په مالي چارو کې، د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، په اقتصادي چارو کې د مرسته وکړي، د ټکنالوژي په چارو کې او د اسلحې په چارو کې د مرسته وکړي. نو موږ د امریکا مرستو ته د یو آزاد او خپلواک هیواد په حیث موږ سره لاس ورته وایو. خدای دې راولي.
ولسمشر ترامپ بیا ویلي و چې په افغانستان کې به د امریکا حضور حالات ته په کتو تنظیم کیږي. ستاسو په نظر اوسنۍ اوضاع همدغه سیو کار ته آماده ده؟
بالکل آماده ده، بالکل آماده ده. که موږ وایو چې د امریکا حضور په افغانستان کې د سولې سره مرسته کوي، د امریکا حضور که دوی ډېره توجه پر سوله باندې وکړي، د جنگ پر ځای باندې، نو دا به هم افغانان ځینې خوشحاله وي، هم به دنیا ځینې خوشحاله وي. ځکه په افغانستان کې جنگ یو نظامي حل نه لري. بالاخره یو د سولې پروسه، موږ ولسي تحریک هم دا نن یوه غونډه درلوده په کابل کې، او دا مو وویل چې دا انتخابات دې معطل شي، د سولې پروسې ته دې توجه وشي. موږ د امریکایانو څخه هم خواهش لادی او د افغانانو څخه هم خواهش لادی چې راسئ په ګډه د جنگ پر ځای د سولې کوششونو ته ملا وتړو.
نو خو د سولې په پروسه کې داسې ښکاري چې افغان حکومت ظاهرا ناراضه ده. طالبانو په ابودبي کې له افغان مرکچیانو سره ونه لیدل. په دغسې یو حالت کې چې یو طرف بیخي له پامه وغورځول شي، فکر کوي چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
داسې دی چې افغان یو ملت دی او حکومت دی یو وړوکې برخه ده. که چیرې حکومت موافق وي که نه وي، ملت په مجموع کې د سولې طرفدار دی. موږ کوشش کوو چې افغانان په مجموع کې، امریکایان او افغانان، باید په ګډه داسې لارې چارې وسنجوي چې په دې مملکت کې د سولې پر ځای د جنګ پر ځای سولې ته ژمن شي. او سوله تر جنګ ډېره ارزانه ده. راسئ چې هغه قرباني او هغه څه چې موږ د جنګ دپاره کوو، د هغه نیم د سولې دپاره وکړو، موږ به سولې ته ورسېږو.
یعنې ستاسو نظر دا ده چې د امریکایي قواوو وتل، همدغه 3000 چې ښودل شوي دي چې دوی کووزي، د سولې کار نور هم چټکیږي؟
او که چیرې د سولې د پروسې سره د کومک په خاطر باندې امریکایان وځي، موږ دې قدم ته ښه راغلاست وایو. او دا ډېر معقول قدم دی. یوازې دا نه، نور قدمونه دي امریکایان واخلي د سولې د پرمختګ لپاره.
سی تاسو مخکې اشاره وکړه د حکومت رول ته. تاسو ویل چې ملت کل دی او حکومت یوه برخه یا جز ده. نو په دغه یو صورت کې تاسو غواړئ چې طالبان دې له نورو ډلو سره خبرې وکړي د حکومت په ځای؟
که چیرې حکومت د سولې د پروسې سره ملاتړ کوي، خدای جل جلاله موږ خوشحاله یو، ځکه دوی قانوني ذمہواري لري. حکومت ته موږ دا ویلي دي چې وروره دغه انتخابات یې معطل کړه. دا انتخابات د سولې دپاره یو بحران دی، یو بل بحران جوړوي. ځکه دا زموږ ټول انتخابات چې افغانستان کې راغلي دي، هر انتخابات مو بحران جوړوي. د هغه باوجود حکومت د انتخاباتو تاریخ، د ثبتنام تاریخ رانه شروع شو. موږ وایي دونه توجه انتخاباتو ته مه کوه، دونه توجه چې انتخاباتو ته کوي سولې ته یې وکړه. سوله د ټول ملت په ګټه ده. انتخابات په کوم ځای کې کوي؟ نیمه برخه د طالبانو په لاس کې ده، نیم نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. نو په دې نیمه برخه کې به انتخابات څه مشروعیت ولري؟ بله خبره دا ده چې حکومت ونه شوه کولای چې دغه د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول باندې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو وريدونکو د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو روغتون چې چارې دولس کاله وړاندې پیل شوې اوس هم سرته نه دي رسیدلې او ځینې ماشینونه یې نه دي نصب شوي. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
ننګرهار کې د پښتورګو ملي روغتون چې اکارې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان په مرسته شروع شوی او ټاکل شوی و چې چارې په 2011 کال کې سرته رسیدلې وي، خو د ستونزو له کبله ځنډېدلې و او بالاخره تیر کال دغه روغتون کې د درملنې چارې پیل شوې. روغتون ته د پاکستان په مرسته 3 پایې بیلابیل ډول روغتیایي ماشین آلات اخیستل شوي خو لا نصب شوي نه دي او د دغه ملي روغتون کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي. خو تازه چارواکو هیله مندي ښودلې چې د دغو ماشینونو په نصبولو سره به یاد روغتون په یو وخت د 500 ناروغانو وینه تصفیه کی. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وایي تر دې دمه د نشتر په نوم د پښتورګو د غملي روغتون د 14000 او 450 ناروغانو تداوی کړي چې ډلې د 9 عملیات شوي.
د دوی په ګډه همکاري سره موږ ته ونیسو روغتون د مریضانو په مخلاص او په اوله مرحله کې هغه مشکل حل کړو چې د هغې له کبله زموږ زیاتره ناروغان پاکستان هیواد ته تلل چې هغه د وینې د تصفیې برخه یا د هیمودیالیز برخه وه. خوشبختانه موږ هغه 12 پای ماشینونه چې د عامې روغتیا وزارت راکړي وو د هغې په مټ تر اوسه پورو تر 1000 په شاوخوا کې ناروغان څه دي ریالیز کړي دي او اوس د پاکستان هیواد د مرستو له کبله 3 پای نور ماشینونه راغلي دي. کوم ماشینونه ستاسو اوس لیدنه ته وکړه هغه د انسټالیشن په مرحله کې دي او موږ به من بعد په
هغه زیاته کړه د پښتورګو د ناروغانو لوی ستونزه د وینې تصفیه ده چې پخوا به دغه ناروغان کابل او یا پېښور ته تلل، خو د یاد روغتون په جوړېدو سره دغه چاره په وړیا توګه ترسره کیږي. د معلوماتو له مخې هر ناروغ ته یو ځل د وینې تبدیلۍ تر 15000 افغانۍ لګښت لري او هر ناروغ باید لږ تر لږه میاشت کې 4 وینه تبدیل کړي. نوموړي که څه هم دا موضوع روښانه نه کړه چې ولې تر اوسه دغه روغتون ته 3 پایې راغلي ماشینونه نه دي نصب شوي، خو ځینې نابی وایي چې پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ هغو انجینرانو ته ویزه نه وه ورکړې چې د دغو ماشینونو د نصبولو لپاره راتلل. په جلال آباد کې د پاکستان قونسل عبدالله ډاډ ورکړ چې هېواد یې د دغه روغتون د ټولو چارو د تنظیم په برخه کې همکار دی او هیلې وښوده چې دغه روغتون د ډیرو ناروغانو د ژوند ژغورلې په برخه کې ګټور ثابت شي. قونسل ویل د روغتون تجهیزات یې د تکمیلېدو په درشل کې دي او هڅه به وکړي چې لا نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
یو نښه ده، نو په دې موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو او باید افغان خلک هم چې دی نو هغه ته ډېره زیاته مرسته او ډېر ویلکم دی ته وایي، نو ډېره خوشحاله خبره ده. زه مخکې هم امید لرم چې ډېر ضربه کم کمی چې دی هغه پوره شي، دا به سل بیډو ته کنورټ شي. کم
روغتون کې بستر ناروغان خوښ دي چې په خپل هیواد کې وړیا درملنه کېږي. وایي پخوا به ډېر یې پاکستان ته تلل چې له تکلیفونو سره مخامخ وو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
سش کال په ټوله نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خبریالان وژل سوي، ځورول سوي او یا بندیان سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
سکال اپریل میاشت کې په افغانستان کې د خبريال په جامه کې د داعش یو ځانمرګي بریدګر د نهو خبريالانو په ګډون چې د لومړني بریډ د رپورت ورکولو لپاره د پیخي سیمې ته تللی وو شپږ ویشت کسان وژل. په جون کې بیا د امریکا په مریلند ایالت کې یو وسلوال د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې دفتر ته ننوت او 15 خبريالان یې ووژل. په اکتوبر کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې یو لیکوال جمال قاشقجی په ترکیه کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د تښتول کېدو نه نیولې بیا تر وژل کېدو او بندي کېدو پورې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. کارپوهان وایي دا د اندېښنې وړ وضعیت دی.
خبریالان په دیموکراتي هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي او خبریالان په هغو هیوادونو کې چې جګړه پکې نشته د خبرو کولو لپاره وژل کېږي.
د بیپولی خبریالانو د ادارې په وینا په 2013 کال کې لږ تر لږه 3 مسلکي خبریالان وژل شوي دي. د دغه ادارې د کلنی راپور په اساس په 3 هیوادونو افغانستان، سوریه او مکسیکو کې تر ټولو ډیر خبریالان وژل شوي دي، خو دغه بریدونه یوازې په وژلو محدود نه دي. د خبریالانو بندي کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چین، ترکیه او مصر د بندي شویو خبریالانو د نیمایي شمیر مسؤلان دي. چارواکي په میانمار کې داسې ورته قضیو ته اشاره کوي چې سکالی د رویترز دوه خبریالان په 2 کلونو بند محکوم کړل.
هغوی جنگی جنایت او بیرحمی افشا کړی و او له همدې عمله د پولیس لخوا ورته چل جوړ شو او د اسناد د غلا تور پرې ولګول شو. هغوی غلا نه وکړي، د هغه خبرې لاندې چې د خپل حکومت په اړه راپور ورکوي او بیا د ستونزو سره مخ کیږي. تاسو رامنځته کوئ، تاسو او ستاسو په څیر خبریالان د حقایقو په نه لیکلو تاوتریخوالی رامنځته کوي، د درواغو خبرونه تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کارپوهان وایي په امریکا کې د رسنیو خلاف د ولسمشر ترامپ څرګندونې د نړۍ نورو مشرانو لپاره چې غواړي په رسنیو باندې نیوکې وکړي یو مثال جوړوي.
دا معنی لري چې هغوی د تاریخ په ناسمې خوا کې واقع دي، او کله چې هغه وایي رسنۍ د خلکو دښمنې دي، په دې معنی چې دی د خلکو استازې دي او رسنۍ دښمنې دي. یعنی که هغوی پر ما انتقاد کوي، نو په حقیقت کې پر تاسو هم انتقاد کوي.
پاکستان هم د خبریالانو دپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي او د بی پولي خبریالانو په فهرست کې 109 نمبر دی. پاکستان کې سږکال 3 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې ترڅنګ خبریالان د حکومتي ادارو او نورو ډلو د زور زیاتي هدف ګرځېدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM/15.
د افغانستان اجرائیه ریاست تمه لري چې امریکا د امنیتي تړون له مخې تر 2024 کال پورې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جمهور ریاست وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل به پر امنیتي اوضاع بده اغیز ونه کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
له افغانستان د امریکا د وزیر سرتیرو د احتمالي وسلو په تړاو چې رسنیو راپور ورکړی دی، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې دا اعلان رسنیز دی او خپله د امریکا حکومت رسمي نه دی اعلان کړی. اجرائیه ریاست وایي تمه لري چې امریکا به په افغانستان کې د ستراتیژیک تړون په اساس تر 2023 کال پورې خپل حمایوي نقش ته ادامه ورکړي.
افغان ځواکونه د خپلو خلکو او حیوانو د دفاع په لاره کې توانایي لري او کار کوي، او موږ هیله من یو چې امریکا خپل حمایوي نقش ته چې هر څومره ځواکونه پاتې دوام ورکړي. تر 2026 کال پورې د افغانستان امریکا ستراتیژیک تړون دی چې دوی دوام ورکوي. هیله من یو چې د افغان ځواکونو په جګړه او د افغانستان ځواکونو په روحیه باندې تاثیر ونه لري.
تیره ورځ د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپل ټویټر لیکلی و دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او حمایوي چارې پر مخ وړي، که دا وزي دا به په هیڅ توګه په امنیتي برخې تاثیر ونه لري. یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې امریکا غواړي د یو شمیر سرتیرو په ویستلو د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
ترامپ د کمپاین په خپل وادي کې چې د افغانستان جګړې ته به خاتمه ورکړي، دویم په امریکا کې د افغانستان د جګړې پر وړاندې باندې نفرتونه زیات شوي دي، نو ترامپ غواړي د عام خلکو حمایت جلب کړي. په نو وخت کې تاسو ولل چې طالبانو هم غوښتنه کړې ځکه د سولې د مذاکرات لپاره یو اساسي او جدي شرط د طالبانو د امریکایي عسکرو د خروج مسله وه. دا چې امریکایان په یو دم له افغانستان نشوتلې، د مطلق خروج مسله به ورستی به بحث کیږي، ولی حد اقل د طالبان د رهبرانو لپاره د اطمینان د زیپا پیدا شو چې دوی د سولې مذاکرات شامل شي، خبري وکړي او بل اخر افغانستان به ثبات کی.
کابل خاریان بیا وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل بخپل غیز ولري.
د امریکا شتون د افغانستان کې هو دا یو مهم خبره ده، د افغانستان خلکو د امنیت ساتل لپاره. خو بیا هم سی هغه شی خپل د امریکایي خلک باندې مهم ده، دوی هم هغه کار به کوي.
دا امریکایان چې دي د منګو د تاسو افغانستان کشورې ډیر خراب کړی دی، د اسلام د نظر هم ښه نه دی. منګو تاسو غواړو چې دا باید د ده ځای نه لاړ شي، د اسلام په نفهم دی، د منګو تاسو ملک یې خراب کړی.
حالا از افغانستان اگه قوتاش امریکایا بکشه، در افغانستان ما صلح هم نه جنجال هم نمیشه. خوب است که از افغانستان امریکا قوتای خدا بکشه و از صلح شوه با امرای طالبان.
امریکا دم گلی په افغانستان کې سوار لزر سرتیری لري چې اکثری د افغان ځواکونو پر روزنه سلام مشورو او حمایه بوختي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نوریدونکو تاسو پر پورت کې هم واوریدل چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو د اعلان څخه وروسته افغان حکومت وویل چې له دې هیواده د زیات شمیر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغیز ونه کړي. دا چې تر کومه امنیتي ځواکونه د امنیت په برخه کې پر ځان بسیا دي او د خارجي ځواکونو وتل پر رښتیا هم د دې هیواد پر امنیت تاثیر لري او کنه. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال جنرال افضل امان امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
دا نگرانی مونگ سره و زمونگ و تنوالو سره و دا افغانستان دا خلکو سره موجود دهی کل چه دا دی امریکایان و کتا دی وطن راوزی اعتمالا یو سچل جدی چالشون دا امنیت نقطه نظر نه با دی وطن که را پیششی و اعتمالا یو بدبختی را منتراشی با دی چه انتخابات هم تاسه پیزیران که سه چه دریاست جمهوری انتخابات هم کیداشه چې څومیاشه بعد په افغانستان کې اجرا شي. بناهن مونږ مطمئن نه یو د افغانستان د خلک یعنی د افغانستان خلک هم مطمئن دي نگرانی لري کله چې دا قطعه د امریکایانو د دې وطن نه راوځي خدای نه خواسته دا نسبي امنیت او ثبات چې په دې وطن کې لا تر اوسه موجوده دي یو بې ثباتي به رامنځته راشي.
ستاسو په نظر ولې امریکا په دې اساس وخت کې دا تصمیم ونیو چې خپل یو شمېر عسکرو بسید افغانستان؟
په رښتیا ظاهرا خو خبره دا ده چې ترامپ په خپله کمپاینونو کې یعنی په افغانستان کې دا خبره موجوده ده چې دی د امریکایانو ته وویل چې دو وظیفه به مونږ د بین المللي په هکله داسې پلانونه عملي کړو یو به سوله په افغانستان کې یعنی دایمي سوله او ثبات به دلته په افغانستان کې راشي او خپل قطعات به زمونږ پیغام د امریکا نه دا دی چې قطعات به د افغانستان نه راوځي. اجالتا خبره هم داده نور زیاتی او بگورو چه اصلی خبر شایی ده.
جنرال صاحب تاسو په اردو کې ډیره تجربه لرئ، ډیر وخت په اردو کې کار کړی دی. افغان حکومت ویلی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره به افغانستان به بې ثباتۍ خواته لاړ نه شي او افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت ونیسي. ستاسو تجربه څه ښیي چې آیا ملي اردو د افغانستان اوسنۍ وضع ته په کتو امنیت او ثبات ټینګ کړي په افغانستان کې؟
واقعیت دا دی چې تر اوسه پورې زمون قطعات او جزتامونه یا ملي اردو او پولیس دا توانمند لري چې د خارجي قوتونو په امانګي او د دوی په حمایه د تروریزم په مقابل ښه وجنګېږي او دا سواد تامین شي. ولې کله چې دا قطعات د دې وطن راوځي دا خوشبینانه یوه خبره ده چې مونږ مستقلانه کېدای شي چې د دې وطن دفاع وکړو. دفاع به وشي ولې جنجالونه به داسې ډېر شي چې ممکن مخکنه یا که بدې خاطرې چې خانه جنگی دلته په دې وطن کې موجود و هغه خاطره بیا بېرته ژوندی شي په دې وطن کې. کله چې دا د ناتو یو تعداد قطعات په 2014 کې د دې وطن راووت هغه شرایط او نننۍ شرایط ډېر فرق لري. په احتمالا که د دوی همدغه پلانونه عملي شي د افغانستان خلک بر دې نگرانی لري او حکومت دا خوشبینانه د دوی نظر ده چې مونږ کیدای شي او کولای شو چې د دې وطن مستقلانه دفاع وکړو. دا یو چالش دی، احتمال لري چې دفاع به وشي ولې یو ستونزه موجوده ده چې خلک به دې نگرانی دي امنیت نقطې نظر نه.
یعنی په ټوله کې ستاسو نظر دا ده چې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان نه د افغانستان په ضرر تمامیږي په دې وخت کې؟
قطعا یقینا هم داسې ده.
ډیره مننه جنرال صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.